السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شپې دینند خالی ورځ د 2014 کال د مې درې منیټه دا ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم د افغانستان په بدخشان کې د سیلابونو او زمکه خویدو لامل په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي د بلوچستان په صوبې سملې کې د پاکستان په استخباراتي ادارو نیوکه د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو د لادرکه کسانو د کورنیو د احتجاج او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو اول زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکی وای د بدخشان ولایت په یو کلی کې باندې یو غونډې د خویدو لقبل کې دی شي چې تر 2.5 سروسیات کسان وجل شوی وي. په کورمای جنسی کې په 14 کې دوه کسان شوبل شوی دی. اوکراین وای د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات نن تر سهاره جاری وو. او واست خبرونه تفصیل. افغان چارواکی وای د بدخشان ولایت په یو کلی کې باندې یو غونډې د خویدو لقبل کې دی شي چې تر 2.5 سروسیات کسان وجل شوی وي. د تیزو بارانونو لقبل د ارګو پولیسوالۍ کې د خوري یو غونډې پرن او خیدا او آبی باری کلی تر لاندې شو. د بدخشان ولایت د والی ویان احمد نوین پرن په دی اړه مشال لیډیو ته وویل.
په خوشنۍ سره چې یو ډیر غمجن او دردونکو حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګول وسوالۍ کې رامنځته شوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه لمنځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول 2 کسان حساب کړو 2000 کسان تری تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې د پاتې کسانو سره د کمپلو خیمو او خوراکي موادو مرسته شوې او له خاورو څخه د مړو د راستلو کار جریان لري.
بلخواد امریکا ولسمشر باراک اوباما په بدخشان کې د زمکه د خویدو لامل د یو شمیر کسانو په مړینه د خفګان اظهار کړی دی. باراک اوباما چې پرونی په واشنگتن کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې وی ویل پر دې سربېره چې د دوی جګړه په افغانستان کې پایته پر رسیدو ده خو هیواد یې پر غشمنو ولاړ دی چې له افغانانو سره کړی دی. په کورمه ایجنسی کې په 14 کې دوه کسان جوبل شوی دی. د سیمې د انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن خوښه یو نیمه بجا په ساده سیمه کې د ملک عبدالولی خان کور سره نږدې په یو پټي کې شوې ده. پولیټیکل محرر عبدالمالک بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په پیښه کې زخمیان شوي کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغې په سمدستي توګه د سیمې سرکاري روغتون ته وړي دي. د طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان هغه بیان رد کړی چې وایي داسې ښکاري د طالبانو استازي د سولې په خبرو سیاست کوي. پرون لمشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې د یادې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم اویل
چودري صاحب خو ډېر وایي چې فوج امن په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته خو مسئله دا دی چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی ته منلې نه شي او د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه
دا دغه رسته ده چې د پاکستان د کورونو چار وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د کمیټې غړي له دوی سره په غونډه کې یو خبره کوي او بهر بیا رسنو ته بل بیان ورکوي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیس لقبل نه کسان مړ شوي او یو شمېر به هوښه شوي دي. په خل ډیر اسماعیل خان خار څخه لري د تحصیل پراوا په پلوانګ سیمه کې پرون وروسته لاغې شوي کله چې یو جینۍ کندې ته پریوته او د هغې د بچ کولو لپاره د جینۍ پلار مور او بیا نورو کسانو دغه کندې ته ور ټوپ کړ. په اسلام آباد کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپل احتجاجي کیمپ ختم کړی دی. احتجاج کوونکو دغه کیمپ د اسلام آباد په ډی چوک کې د 13-15 ورځو راهیسې لګولی و چې بیګای د مسلم لیگ نون د غړو لخوا د مسلې د هوارولو په لړ کې د تسلی د ورکولو او له وزیر اعظم سره د ملاقات کولو دښمنۍ وروسته ختم کړی دی. د بشري حقوقو ادارې ډیفنس فار هیومن رایټس مشر امنا مسعود جنجو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د پاکستان وزیر اعظم وړاندې پر دوی د تشوي تشدد او لادرکه کل شو کسانو پاړه خبري کوي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د ځایي صحت محکمې چارواکو نن مشال لري او تا ویلي دي چې په تحصیل د تاخیل کې د 1400 میاشتو یو بل ماشوم ته د پولیو ناروغي لګېدلې ده. دوی په وینا په سیمه کې د وسلوالو لخوا د پولیو پر ضد په کمپاین د بندیز له وجې یادې ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی او ډېره په تیزۍ سره خورېږي. چارواکو زیاته کړه تېره اونۍ هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو دوه کیسونه مخې ته راغلي دي. اوکراین وای د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات نن تر سهاره جاری وو. د اوکراین د کورنو چارو وزیر ارسن اواکوف ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو کراماتورس کې د یو ټلویزیون ټاور په ولکه کې اخیستی. بلخوا د امریکا ولسمشر وای په اوکراین کې د روس د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري چې پر روس نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما پر روس الزام لګولی چې د اوکراین په ختیځ کې له وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. د جنوبی سودان ولسمشر سالفا کار وای چې د یاغیانو له مشر ریک مچار سره مخامخ خبرو ته تیار دی. د نړۍ په دغه نوي جوړ شوي هیواد کې لسو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي او د ولسمشر د خبرو د وړاندې سربیره د دوه مخالف مشر په خبرو کې د برخې غستو ژمنه ونه کړه. د جنوبی سودان ولسمشر پرون څو ساعته وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په مرکز جوبا کې ولیدل. جان کیری له ده څخه وغوښتل چې د شخړو د لمین زوړلو لپاره سیاتی خبر ده چې د عراق د بغداد په شمال کې ځانوجون کې برید 15 پولیس والا بچلی دي. عراقی پولیس وایي پرون یو ځانوجون کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر د دوشیل ښار ته څیرمه د پولیسو له پوستې سره والوتو. په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي هم دي. دوشیل له بغداد تقریبا 80 کیلومتره لرې د شمال لور ته پروت دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان په بدخشان ولایت کې سیلابونه د ځمکې د خویدلو په پیخه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له افغان ولس مرسته وکوي.
We stand ready to help our Afghan partners as they respond to this disaster.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د طالبانو سره د خبرو عمل د ځنډ ښکار نه دی. بل خاصیرون کې وایي
یو زما خپل خیال دا دی د دواړو طرفه د ټیم لا دیکه ورکړی کېږي او عملا د مذاکراتو تصور پراسه چې د دې څه نتیجه چې د هغه مخ ته راځي.
د لادرکه کسانو کورنۍ وایي دغه مسله به وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
دا څنګه اسلامی جمهوریہ پاکستان د جو پدې کې خزو باندې دومره تشدد کیږي. شکایت به وزیر اعظم نمک کې کېدم چې زموږ له خاوندان لپاره ماشومان لپاره تاسو څه کړی دي.
په 19 پروګرام سرو کې د نړۍ د یوې بهادر خزې جایزه ګټونکو سره خبرې کوو.
خزه واقعا هم مور ده، هم هغه استاد کېدای شي، هم معمار کېدای شي، هم رهنما کېدای شي. د هغې لپاره د ښځې رول ډېر غټ رول ده، ځکه چې هغه ښه اولاد تربیه کړي، ښه فامیل ولري.
د مشال سره واورئ. دا سو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان چارواکي او خبری ادارې وایي د بدخشان ولایت په ارګو لسوالۍ کې د سیلابونو او ځمکې خویدلو له امله په سلګونو کسان تر خټو لاندې شوي او د ژغورنې کار دوام لري. د بدخشان والی شاه ولی الله مشال ریډیو ته ویلي یوازې په آباري کلی کې شاوخوا 2000 کسان لادرکه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگتن کې ویلي د افغان ولس سره دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار جانا کال کو زیناورو.
د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک کلی د سیلاونو او ځمکې خویدو له امله سخت وځپل شو او د بدخشان د والي په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د والی وین احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره مرکه کې ویل
په متاسفانه یو حادثه بسیار دردناک و تاسفدار است که
په خوشنۍ سره چې یو ډیره غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آبی باریک کلی کې دا پیښه رامنځته شوې او په دغه کلی کې شاوخوا زرو کورنۍ ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه لمنځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان تری تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاته کسانو سره د کمپلو، خیمو او خوراکي موادو مرسته شوي او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري. کله چې له ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول، نوموړي په ځواب کې وویل له نږدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت ځپلو سره مرستې ته ودانګل او دغه راز له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږۍ بلدوزرونه او موټرونه په کار اچولي، خټې او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړي له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډېر ژر مرسته راورسېږي او داسې وسایل وي چې مړي له خاورو راوباسي. یو ستر غر راښویدلی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس ښاغلي الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به له نږدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند، خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والي شاه ولی ولا ادیب وایي دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغې بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل، د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده، د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي له وسوالو طالبانو سره خبرې اترې په مثبت لور روان دي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا په وخت نوموړي دا تاثر هم رد کړ چې ګواکې حکومت یا پوز په خبرو کې خنډ اچوي. د کورونو چارو وزیر دا شان د طالبانو په مذاکراتي کمیټې هم نیوکې کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ نادره دفتر اسلام آباد کې مطبوعاتو سره د خبرو اترو دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هغه تاثر رد کو چې ګني مذاکرات د ځنډ ښکار دي. د دوی نواج حکومت مذاکراتي عمل کې سنجیده دي او دغه لړکي فوج ته هم څه قسمه اعتراض نشته او د دې لوی ثبوت دا دی چې حکومت بازي خلک چې د پوز ولکه کې وپریخي دي. چودري نثار علي خان وایي چې مذاکراتو کې هیڅ قسمه ډډ لاک یا خنډ نشته او ډېر ضربه حکومتي کمیټي د طالبانو شورا سره وویني، خو د دې لپاره د طالب طالبانو د جواب انتظار دی. بل طرف ته چې کله مشال ریډیو په دغاړه د طالبانو کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شان ته پوسو کو نو دوی
دغه زمونږ تمنا او خواهش هم ده چې خدای دې وکړي فوج او حکومت په یوسف کې شي او اطمینان سره د مذاکراتي عمل سرته ورسېږي. د تاریخ نو هغه طالبانو سره ما رابطه شوې ده. طالبان خو انتظار کې دي، هغه غریبانو خو مونږ ته اختیار راکړی دی چې کوم ټیم کوم ورځ دی راځي، بس خالي مونږه خبر کوي ته وینا وکړي چې په دغه ورځ باندې درځي، نو هغې نور هېڅ اعتراض نشته. ده اوس د دوی له طرف نه مونږ د جواب منتظر یو. ما د سیکرټریانو د کورونو پیغام ورکړی دی.
د چودري نثار علي خان او مولانا یوسف شاه د بیانونو په حق لا چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپوه او خبریال عاقل یوسف زینت تاسو کو نو د زیاته کړه
حکومت عملا د یو اپریشن تابع کړی د دغه رنګې د طالبانو مقاصد چې دي هغه هم د مذاکراتي عمل له سوالاتو له ورکي او د هغې په نتیجه کې د اپریشن چې کوم اپشن دی هغه لږ راکم کړي. او زما خپل خیال دا دی چې د دواړه طرفه د ټیم لا دیکه ورکړی کېږي او عملا د مذاکراتو د څومره پروسس چې دی د دې ته نتیجه چې د هغه مخته نه راځي.
چودري نثار علي خان خپلو خبرو کې د چانوم و نغستو خو ویل چې دا فیصله شوی و د مذاکراتي عمل په حق لبا میډیا ته سنوي، خو بعضی خلک هر ورځ په جلسو جلوسونو کې په دغه خبرو سیاست کوي چې ورسره مذاکراتي عمل ته زیان رسیدي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې په غونډه کې تیر ماښام د اسمبلی غړو د صوبې د امنیت په اړه بحث وکړ او ځینو غړو یې په دغه صوبه کې د ناامنۍ او انساني تختونو په پیښو کې د پاکستان په استخباراتي اداره ISI هم تورونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال خدای نور ناصر نورو.
د بلوچستان اسمبلی په دغه غونډه کې چې پکې په صوبا کې د خراب امنیت په خاصه توګه د انسان تښتونې په حق له خبرې وسوې، د اسمبلی ځینو غړیو برملا وویل د انسان تښتونې په ډیری پیښو کې د پاکستان استخبارات لاس لري او د هغوی په مرسته انسانان تښتول کیږي. په اسمبلی کې د اپوزیسیون لخوا حاجي ګل محمد دومړ په خپلو خبرو کې وویل څه ډول له کوټې یو کس وتښتول سي او بیا په څو ورځو کې هم هغه تښتول سوی کس وزیرستان ته ورسیږي. کله چې له دې ځایه یو څوک وتښتول سي نو وزیرستان ته یې ورسوي. په لاره یو نیم سل یا دوه سوه پوستې راځي. په یوه پوسته باندې هم هیڅ څوک تالاشي نه کوي. که یې بیا کله تالاشي وهم کړي نو هغه بیا د دوی خپل خلک وي. همداسې دا کس تر وزیرستانه ورسول سي او بیا د کروڑونو روپیو تاوان غوښتنه کوي. د اسمبلی په دې غونډه کې که د اپوزیسیون د غړیو لخوا ویل کېده چې امنیت لا هم د پخوا په څیر خراب دی، نو هلته بیا د حکومتي ګوندونو غړیو دا ادعا کول چې تر ډیره ځایه حالات ښه کړي دي. خو په یوه ځای چې دواړه سره متفق و هغه دا و چې پاکستاني استخبارات د انسان تښتونې په کاروبار کې شریک دي. د حکومتي پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصرالله زیری وویل دوی څو داسې کسان پیژني چې تر تښتول کېدو وروسته د پاکستان له استخباراتو څخه برآمد شوي دي. اوس لکه څنګه چې زما ډاکټر حامد، هغه سید لیاقت او د نورو لخوا چې کوم تحریک التواء دریم نمبر وړاندې سوی او په هغو کې د کومو کسانو نومونه دي، هغوی چې چا تښتولي وو او بیا له کومه ځایه برآمد سوي، یقینا هغه د پاکستان د وفاقي حکومت یوه ایجنسی وه. د همدې ګوند د اسمبلی یوه بل غړي او صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکزي بیا وویل که په لوړه سطح د استخباراتو مشران دا دعوه کوي چې دوی له سیاسي حکومت سره په یوه صف کې ولاړ دي، نو دلته په لاندې سطح یې بیا میجران په خپله خوښه چې څه وغواړي هغه کوي. په ډیر افسوس سره باید ووایم چې په لوړه سطح د ISI MI مشران نړۍ ته کوم باور ورکوي او دلته په لاندې سطح یې بیا یو میجر خپل خارجه پالیسی چلوي. د اسمبلی په دې غونډه کې بیا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی په خپلو خبرو کې وویل دوی د پاکستان ټولو ادارو ته په درنه سترګه ګوري او پر پاکستانی پوځ او استخباراتي شبکو ویاړي او د اسمبلی پر هغو غړیو چې د استخباراتو او پوځ پر ضد یې خبرې کولې ورڅخه وپوښتل که یادې ادارې دومره بدې وینو بیا ولې ستاسو د ګوندونو مشرانو د وژل سویو پاکستاني پوځیانو پر قبرونو ګلونه وړاندې کول. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو ته غوږی د بدرک کسانو خپل خپلوانو په اسلام آباد کې لګول خپل احتجاجي کیم د مسلم لیگ نون ګوند د غړو لخوا د تسلی ورکولو وروسته ختم کړل شوی دی. او ډیفنس فار هیومن رائټس ادارې مشر امنا مسعود جنجوا وایي وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې به نه صرف په دوی شوی تشدد په اړه خبرې کوي بلکې د خپل خپلوانو د بازیابۍ لپاره به هم ورته وایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د بيدرکه کسانو د خپل خپلوانو لخوا د 13-15 ورځو راهسه لګولې شوې احتجاجي کیم 13 شپه پای ته رسیدلې دي او دوی وایي چې د مسلم لیگ نون غړو ورلا باور ورکړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف سبا ورلا د ملاقات بندوبست وکړي. د ډیفنس فار هیومن رائټس ادارې مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو ته ویل چې د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي مریم اورنگزیب یې تیر ماخستن د کیم دوره وکړه او ورلا یې تسلی ورکړه چې نه صرف د دوی د بيدرکه شوو خپل خپلوانو بازیابۍ لپاره به ګامونه پورته کوي بلکې وزیر اعظم نواز شریف سبا ورلا برطانی دورې نه په واپسې به ورلا د ملاقات بندوبست هم وکړي.
ډېر زیات مزمت وکړل او معافي وغواړي چې دا واقع شوی او داسې ویل چې موږ تاسو لپاره ان شاء الله پالیسي جوړ کړو چې مسنګ پرسن یې رهایی لپاره او کله چې وزیر اعظم واپس راځي نو هغه سره ملاقات هم ارینج کوو. هغه بیا موږ ته دا ریکوست وکړل چې دا ماشومان دي، ډېر زیات ښځې دي، موریان دي او تکلیف کې دي، ډېر زیات نور دي، تاسو کور ته لاړ شئ او لږ شانته انتظار وکړئ چې وزیر اعظم واپس راشي او موږ تاسو لپاره پیار ضرور ان شاء الله کوو.
مشال ریډیو چې کله د امنا مسعود جنجو انا تپوس وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف په وړاندې بخپل څه غوښتنیک دي نو په جواب کې نوموړي وایي
وي ته به ان شاء الله بیا ټول واقعیا وکیدم چې دا څنګه اسلامي جمهوریت پاکستان دې چې په دې کې خزو باندې دومره تشدد کیږي شکایت به وزیر اعظم نمک کې کیدم او دام به کیدم چې زموږ له خاوندان لپاره ماشومان لپاره تاسو څه کړی دي تاسو خپل وعده او چې مخکې تاسو اپوزیشن کې وا چې دا څنګه چل کیږي چې حکومت اسم نه کوي او زموږ چې حکومت کې راځو نو ټولو نه مخکې موږ دا مسله حل کوو نو اوس خو دی له یو کال شوی دی او بیا هم د دې مسلې لپاره یو قدم هم نه دی واخیستی.
یاد دی وی چې د تیر ګل په مازیګر د مظاهره چیانو د خپل خپلوانو بازیابۍ لپاره د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره کوله او پارلیمنت هاوس ته د تلو کوشش وکړو چې پولیسو پرې تشدد وکړو او د امنا مسعود جنجو په شمول 12 کسانی گرفتار کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند تیر زیارت پورز د کابینې نه یو ځل بیا یو صوبایي وزیر او یو مشیر لخپل عہدو لری کړی دي. د دې نوړاندې د کابینې نه د کامی وطن پاټۍ دوه وزیران د درغلیو په تور لری کړل شوی وو. کارپوهان وای واکمن ګوند د حکومت چلولو تجربه نه لري که څه هم د حکومتي ادارو د سارنې لپاره یو شمیر کمیټیانې جوړې کړل شوی دي خو فیصله یوازې یو کس کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ته پیښور راکوي.
د تیر زیارت پورز د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل د خپلو عہدو نه لری کړل او صوبایي حکومت د دې وجه دا وښودله چې د کابینې د دې دوه غړو کارکردګي ښه نه وه. او په پا پاکستان تحریک انصاف کې د ننه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملۍ په ځنی غړو مشتمل یو بیله ډله هم جوړه شوې ده. په دې تناظر کې په پیښور کې سینیئر خبریال رحیم الله یوسفزئی وایي چې موجوده صوبایي حکومت د بیلابیلو وجوهاتو له وجې د انتشار ښکار دی.
نو دی خدا وایي چې د کارکردګي ښه نه وه خو ډېر خلک دا وایي چې نه دې کې نورې خبرې هم دی دې کې هم نټګټر وره الزامات شته خو هغه دې نه ښکار کوي دې په خپلو کسانو باندې پرده اچي او چې دوی دا وایي چې درې نور کسان چې دي د هغې سارنې لاندې دي نو داسې معلومې کړي چې دې حکومت کې ډېر زیات انتشار دی. دا سمې نه خوري. دا وزیر اعلی چې کوم دی پرویز خټک هغه دا شکایت په ښکاره باندې خو نه کوي خو موږ خبر یو چې دوی چې کوم مرکزي مشران دي د ګوند هغې ډېر په صوبه کې د صوبې په حکومت کې لاسوهنه کوي.
بلې خواته د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومتي امورو د سارنې لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې دي خو رښتیا خبره دا ده چې ټولې فیصلې یو تن کوي.
د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې پارټۍ په کومه طریقه باندې دوی له عہدې ورکړې او په کومه طریقې باندې چې دی عہدو نه لرې کړې شو. دلته کې په پارټۍ کې چې دی دننه چا ته پته نشته چې څه کېږي خو سهار چې راپاسینو
د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت کې شامل د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلیو په تورونو د صوبایي کابینې نه وستل شوي وو او د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت د چلولو سمه پوهه نه لري.
یو لس میاشتې پسته دوی ته پته ولګېد چې د دې وزیرانو کارکردګي ټیک نه ده. دا خو بیا ریفلیکټ کوي چې چا سلیکټ کړو او څوک چې د ټیم کیپټن دی په هغه باندې د هغه په افیشنسي باندې هم دا ریفلیکټ کوي چې هغه ته یولس میاشتې پسته پته ولګېده چې د دې کارکردګي ټیک نه وه. نو په کار خو داری شي بیا هغه هم دې خپل ریسپانسبلټي اون کړي او ودی وی چې یره زما کارکردګي ټیک نه ده.
د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت د صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی او د وزیر اعلی د مشیر یاسین خلیل د لری کولو په لړ کې د دریس خپل کړی دی چې د دې دواړو کارکردګي خنوه خو په دې لړ کې نور تفصيلات نه دي په ډاګه کړي او صوبایي حکومت وایي چې د صوبایي وزیرانو د سارنې د عمل به وړاندې هم جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې بیا خبریالان دا ورځ په داسې وخت لمانځي چې د اپریل په 19 نیټه په کراچۍ کې په یو خبریال حامد میر په وسوال برید کې هغه ژوبل شو او خبریالان د دغه پیښې خلاف احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د صحافت د اقدار او اهمیت په اړه خلکو ته خبرونه ورکول دي. د دې ورځې پیل په لومړي ځل کال 1993 کې د اقوام متحده جنرال اسمبلی لخوا وشو. د پاکستان په معاملاتو کې دا وخت صحافت ته د سټیک هولډر یا برخوال حیثیت ترلاسه دی او جمهوری حکومتونو وخت په وخت ویلي دي چې پاکستان کې صحافت آزاد دی او د صحافت آزاد ساتلو لپاره به نور مات کولی شي او دغه رنگ د صحافیانو د تحفظ لپاره هم ګټور ګامونه پورته کیږي. د دې داوو باوجود پاکستان کې صحافیانو ته د دړکو او د دوی د وژنو سلسله روانه ده او د پاکستان هیومن رائټس کمیشن د یو رپورت تر مخه چې یوازې په کال 2013 کې 11 صحافیان وژل شوي دي او دغه رنگ د نورو نړیوال صحافتي تنظیمونو لخوا وخت په وخت پاکستان کې د صحافت په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دلته یې صحافت خطرناک کار ګرځولی. کله چې مشال ریډیو پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لړکې پیښور کې د خبریال مشتاق یوسف زینو پوښتل نو هغه وی
د فوج حکومت پاتې شوی دی نو تاسو پاتې د ډیکټیټر سیدین او هغه زاد رائے نه مني دی خو خپل اختیار وي او هغه وځم په کار کې سو غرض نه ساتي خو اوس چې کله جمهوریت قائم شوی دی د دې ډیر وخت شو دا غي باوجود چې نو صحافیانو ته هغه انت ازادي نشته ما مطلب دا نه چې کنه د دې مدرفې د ازادي خو ګوره چې کوم صحافت اصول دي کوم چې په نو نړۍ کې صحافیان ته کوم سہولیت رسیدل یا کوم هغه ته ازادي د پلیکولو کې پکار کولو کې د پاکستان کې اوس فورې د ریسو سوچون نشي کولی دلته کې اوس هم خلک غواړي چې د خلکو د خلک مده وي تاسو به ښه صحافي په تاسو د صحافي د یو آزاد او مختار صحافي رول پلی کوي او تاسو غواړي چې ما دلته کې د خلکو د حقوق د پر کار وکړي نو بیا تاسو جون ډیر کم دي.
همدارز اسلام آباد کې سینیئر صحافي عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وی چې پاکستان کې یو وخت هم صحافت آزاد نه دی پاتې شوی او په مختلفو طریقو په صحافیانو باندې قدغنونه او بندیزونه لګ شوی دی. نو موري زیاته کړه
پاکستان کې موږ د شورونو وګورو خاص کر د ضیاء الحق د وخت نو په ټولو ادارو کې د میډیا سمره ادارې چې کوم دي باغې کې د دې د خوخه چې کوم لکه اسلامک فاندامنٹلیست سو هغه په کې په داسې طریقې پلان کړی دی چې ټول اختیار او واک چې کوم دی د هغې په لاس کې دی او کوم چې دلته کې لیبرل خلکو کوم سوشل ډیموکرات سو هغه په هغه وخت کې خو بدې کېدل چې یعنی چا یې کله کې باغ ځوړندې دلو سزاګانې نن هم اوپنلی ته بل د رائے اظهار نشو کولای اوپنلی هوته څه نشي ویل لکه اوس خبر کوم نو یې لګم چې دې خبر و ماته سزا ملاویږي نو ته دې آزادۍ نشي ویل.
پیښور کې یو بل صحافي روخانی سبزی مشال ریډیو ته په دې اړه صدا سي وي
کله نن د تر هغه دا وباره غړې شوی ده نو هغه نه یوازې عام خلک بلکې دا به جرنالیست هغه خاص تر ټارګټ پدې دي چې هغه خو حقایق بیانوي یا د خلکو چې کوم سامانې دي دا په مسجد عوامو چې کوم جبه دا هغه جبه چې کوم نه دوی او سوال غواړي او دغه وجه ده چې زمونږ په دې تیر سو کلونو راځي ډیر زیات چې کوم نه زمونږ د جرنالستان هغه ډیټ کلیشن پاکستان او بیا خصوصا خیبر پختونخوا دلته چې کوم نه کوم صورتحال نه په دې کې زمونږ د صحافیانو لپاره رښتیا خبره کول رښتیا لیکل نو هغه ډیر زیات مشکل دي او بالکل د مرګ سره چې کوم نه نو دوی کول دي او صدق لا فی سر سکیورټی دغه باندې بسو
د صحافت د ازادۍ ورس په داسې وخت منځلې شي چې د تیر میاشتې په 19 نیټه صحافي حامد میر باندې کراچۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا ډزې وکړې شوې. څوک چې دا وخت د کراچۍ په روغتون کې د درملنې په غرض پروت دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مهیروي.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم درو اوریدل یې مهروي. ته ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لند خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت په یو کلی کې به د یوې غونډۍ د فائدو له کبله کېدای شي چې تر 2.5 زرو زیات کسان وژل شوي وي. د تیزو بارانونو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې د خاورې یو غونډۍ پر نوخیده او آبي باریک کړي پرې لاندې شو. بلخوا د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د ځمکې د فائدو له امله د یو شمېر کسانو په مړینه د خفګان اظهار کړی دی. په کورم ایجنسی کې په یو چاودنه کې دوه کسان زخمیان شوي دي. د سیمې د انتظامی چارواکو نن مشال میډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن خوشا یوه نیمه بجې په ساده سیمه کې د ملک عبدالولي خان کور سره نږدې په یو پټي کې شوې ده. د طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار هغه بیان ورکړی چې وایي داسې ښکاري د طالبانو استازي د سولې په خبرو سیاست کوي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د کمیټې غړي له دوی سره په غونډه کې یوه خبره کوي او بهر بیا رسنو ته بل بیان ورکوي. په اسلام آباد کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوانو احتجاجي کیمپ ختم کړی دی. احتجاج کوونکو دغه کیمپ د اسلام آباد په ډی چوک کې د تیرو 500 ورځو راهیسې لګولو چې بیګای د مسلم لیگ نون د غړو لخوا د مسلې د هوارولو په لړ کې د تسلې د ورکولو له وزیر اعظم سره د ملاقات کولو د شونې وروسته ختم کړی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو بل کیس ته مخې ته راغلی دی. د ځای صحت محکمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په تاسیق د داخل کې د 1400 یو بل ماشوم ته د پولیو ناروغي لګېدلې. د جنوبي سودان ولسمشر سالفا کار وایي چې د یاګانو له مشر یک مچار سره مخامخ خبرو ته تیار دي. د نړۍ په دغه نوي جوړ شوي هواد کې له 1400 راهیسې جګړې روانې دي. او اوکراین وایي چې د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات نن تر سهاره جاري دي. د اوکراین د کورنو چارو وزیر ارسن اواکو ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو کراما توس کې د یو ټلویزیون ټاور په واکه کې راځي.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم راځو 19 پروګرام سربتا. د نن په سرو کې د نړۍ دی وی بهادرې خزي جایزه ګټونکو د افغانستان د نسرین اوریا خیل سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانا د مشال همکارا انیسا اجمل ده.
ستړی مشه په سروي خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې مونږ لا غوښو جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څنګه سره کامیابیانه ترلاسه کړی وي. نو دا وخت را سره له افغانستان سره تعلق لرونکي ډاکټر نسرین اوریا خیل دا. ډاکټر نسرین اوریا خیل ته سخ کال د امریکا لخوا د بهادرې خزي نړیواله جایزه هم ورکړل شوې. نسرین اوریا خیل په کابل کې په ملالۍ روغتون کې د یوې رئیس یا مشری پتوګه کار هم کوي او د دې ترڅنګ غو د بشري حقوقو د یوې فعال پتوګه هم کار کوي. نو نسرین اوریا خیل تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډیر مننه او زه تاسو محترم او دونکو ته خپل ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه تاسو هم چې د دومره مصروفیت کې مونږ ته وخت راکو او په پروګرام کې را سره برخه واغیستا. تاسو نه به پښتنې کوو تاسو په اړه تاسو د ژوند په اړه کومې سختې چې تاسو تیری کړې دي او کومه مبارزه هم کړې ده او بیا هم چې کوم لاسته راوړنې لرې نو په دغه باره کې به درنه تاسو نه کوم. خو لومړی راته دا وایي چې تاسو د افغانستان کومې سیمې سره تعلق لري او زده کړې مو په کوم کوم ځایونو کې کړې دي؟
افغانستان پورې اړه لرم. خو بیا زه په کابل ولایت کې زیږیدلې یم. د پغمان ولسوالۍ پورې ارتباط لرم او زده کړې مې څه په کابل کې کړې دي او څه په بنګلادیش هېواد کې، جاپان کې، څه په پاکستان کې.
خسیدا نو زده کړې چې تاسو کړې دي هغه هم پس کې کړې دي په ځکه تاسو ډاکټر هغه هم یا نو څنګه په طب کې کړې دي؟
بله بله، زه د طب فاکولټې نه فارغه شوې یم او بیا وروسته مې سپیشالیستي کې ګاینیکولوژي او ناستیکي کې مې صحیح ولادي اخیسته ده او د استاد په صفت په دې قسمت کې هم د اوس هم کار کوم. هغه وخت هم استاد وم، استاد قبول شوم او همدارنګه د ابسیسیو فیسچولا سرجری په قسمت کې مې د بنگلاديش ډاکا میډیکل انسټیټیوټ کې زده کړې کړې دي همدارک اما مستری اخیشته چه صحت یامی بخش که چه اغانی لائم ساینس دی پاکستان نخیشته او دی هاسپیتال منجمنت قسمت که ما پا جاپان هیواد که زدکری کری
تاس چه کلس دکری کولی نو سنگا دا کورنه مرستی در سروی؟
بلکل ما کورنه خوشبختانه یا دی روانه فکر خواهند کورنه را او فکر کوم چې دی هر موفقی خیزی او دی هر موفق نارینه شاتا یا خزی یا نارینه ای دیگه دی پارنو زما خواهند زما فامین که ما سر همکار نو ما به هیچ صورت سر نکوسی چی دون از دکری دی سخت و شرایط دی افغانستان کیوک
نسرین اور یخیل تاسو د امریکا لخوا د بهادر خزی جایزه هم ګټلې ده نو دا راته وایي چې دغه جایزه تاسو ته د کوم کارونو لوجې درکړل شوې ده
که په رښتیا وایي دا جایزه د افغانستان خلکو ما ته راکړې ده ځکه چې ما خپلو خلکو ته په ډېر صداقت باندې څه د جنګ شرایط څه د ډېر محرومیتو او په ډېر شدید حالاتو کې په ډېر صداقت سره اجرا کړې ده وظیفه او بالاخره دا چې یو معیار پیدا شو دی امریکی هیواد نه او د سفارت له طریقې دوی وغوښتل چې خلک هغه څوک هغه ښځې چې د خپل د رشتې مورد کې او د ښځو د حقوقو د انسان د حقوقو په مورد کې کار کړی هغوی پیدا کړي او بالاخره په هغو کې هغه خطرینه سیوی انتخاب کړي چې خوشبختانه د ما سیوی انتخاب کړه
سیده ډاکټر صاحب ما سره تاسو چې کله دغه جایزه درکول کېده نو ما سره د هغې موقع یو لږ شانتې ریکارډینګ هم موجود دی زه غواړم چې هغه ریکارډینګ چې دی هغه لږ شانتې اورېدونکو ته واورم
For her tireless efforts to promote women's health and provide maternal health services in Afghanistan, we name Dr. Nasrin Uriyahil a woman of courage.
نو ډاکټر صاحب دا ستاسو غو ریکارډینګ درته وایي چې دغه وخت ستاسو څه احساسات کله چې تاسو ته دغه جایزه درکړل شو او بیا د یوې بهادر خزی جایزه تاسو ته درکړل شو نو څه احساسات تاسو لرل
واقعا خو په اول کې دا احساس لرم چې نړۍ ټوله سره یو ده او یو بل سپورت کوي او دا واقعا ډېر یو ښه مسیج ده ماته او واقعا ډېر یوه د خوشحالۍ موقع په دې وه چې یو افغانه ښځه نوم هم هلته اخیستل کېږي د نهو ښځو په منځ کې چې هغوی له نور مملکتو نه راغلې وې او له هغې نه ډېره خوشحالي مرحله دا وه چې ما د ټولو په نمایندګي یو افغانه ښځې خبرې وکولې چې دا واقعا افغانستان ته یو دستور ده یو ښه لاسته راوړنه ده
ډېر ښه ما ستاسو یو مرکه اورېدلې وه چې یو وخت کې کله په افغانستان کې حالات ډېر زیات خراب و نو تاسو ته د کار په برخه کې ډېرې ستونزې جوړې کړل شوې وې دغه ستونزې تاسو ته چا جوړې کړې وې
ستونزې خو دا ډېر کاله څلوېښت کاله موږ دا ستونزې لرو ځکه چې جنګ دا ستونزې موږ ته جوړې کړې دي دا خراب پیامدونه چې د موږ په مملکت کې راغله مختلف رژیمونه راغله مختلف سیاستونه راغله واقعا موږ ډېر زیات مشکلات تېر کړي او یو مشکل نه ده ډېر زیات مشکلات دي چې موږ سرته رسولي څه په فردي شکل څه په عمومي شکل خو په مجموع کې موږ ته د کار ستونزې پیدا کړي چې واقعا موږ په هغه تعهد چې خلکو سره ل لاسو پنجام نرمه کړی او بیا هم موږ د خلکو د خدمت لپاره نه نه ده ویلې او خپل وخت هم ورته ضایع کړی
نو بیا تاسو لکه وایي چې تاسو دغه ستونزو مقابله وکړله او خپله مبارزه چې ده هغه هم جاري وساتله
بالکل
صحیح ده ډاکټر صاحب دا وخت را سره یو اوریدونکي هم دی نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري السلام علیکم
السلام علیکم خورجان تاسو او ډاکټر صاحب ته ډېر سلام کوم
ډېره مننه څوک خبرې کوي را سره
زه د بنو نه فلک نور خبرې کوم تاسو دې ډېر خوشحال شو چې دا ډاکټر صاحب خبرې مې واورېدلې او تاسو یو ریکارډ پېښ کړ د دې چې کوم یو وارد مثال حاصلې ده ډاکټرې ډېر مې له طبیعت نه په لګې ده او زه دې ډېره مبارکبادي ورکوم زما خواندې مې چې کوم دې دا ټولې ناس کړې او تاسو خبرې اوري او لیکن زمونږ موږ په لاره پښتو راځه دا چې خواندې مې تاسو سره پر دې او غوول نه شو نو کومه کلیره طرف نه زه تاسو ته مبارکبادي وایم ډاکټر صاحب ته
ډیر مننه ډاکټر صاحب هر انسان او بیا په خاصه توګه جنکه په خپل عزت هم ډېرې یریږي که څوک ورته داسې دړکه ورکړي نو بیا خپل کار ته دوام نه ورکوي او پر ځای یې پرېږدي نو تاسو به څه وایئ دغه سې جنکو ته چې آیا هغې څنګه د دې حالاتو مقابله وکړي او خپله مبارزه جاري وساتي
زیاد تجربه لرم که چوک پا اغا محیط محاول که چیوسیگی اغا ارزشونه چه پا اغا محیط محاول که حتمی و ضروری دی چه سرای ولری که اغا هست که ایچ وقت با دبده مورد قرارو نمیسی چه چوک ارتسوی بطور ده مثال پا افغانستان که منگا کلتوری ارزشونه لرو منگ اسلامی ارزشونه لرو او افغانی ارزشونه لرو نو دما په نظر باندې کدا درې شیا منګه هیڅ کو په فکر کوم چې د افغانستان خلک ډېر ښه انسان هغه شخص ومني او ډېر به موافقي و فکر کوم چې هیڅ نه تهدید به ومني
د روغتیا په برخه کې خو تاسو خپل کارونه کوئ خو دا راته موایي چې نور ستاسو مصروفیات څه دي
زه بر علاوه د دې چې په شفاخانه او معاینه خانه کې خپله مصروف یم زه د افغانستان د نسایي ولادي د انجمن د ډاکترانو مشرم یم انتخاباتو له طریقه راغلی یم زه در افغانستان به انجمن راهنمای خانواده افغان مشره هم که فامیلی پلاننگ ارزه که او زه عضو به افغانستان به دکتران و سرکسری اتحادیه هم یم او علاوه به دیوانده دی افغانستان به خزه دی شبکه و عضو هم یم
د کار په برخه کې تاسو ته داسې یو بده پیښه که تاسو سره شي بی بی هغه کم را سره شریکه کړله چې په تاسو ډېره سخته راغلې وي او وخت در باندې ډېر ګران شوی وي
زه خو ما قدرت ویلی چې موږ د جنګ شرایطو کې کار کړی دی هره لحظه یې ډېره ترخه لحظه د ما په یاد ده چې زه یو شپه نوکري وم په شفاخانه کې متاسفانه راکټ د موږ د شفاخانې شاته ولګېده زموږ یو ډېر خراب مریض و موږ د وینې بانک نه درلوده موږ هېڅ امکانات نه درلوده موږ انستیزیولوژ زخمي سه خو موږ انستیزیولوژ پښه ورته وتړله ما خپله وینه مریضې ته ورکړه او بالاخره په ډېر سختو شرایطو کې عملیات کړي چې خوشبختانه هغه مریض نجات پیدا کړي دا ډېره یوه وړه سره چې زه درته وایم خو له دې نه موږ سختې قصې لرو
ښه دا خو دا واقعي چې جنګ او بد امنی چې راشي په یو سیمه کې نو بیا هر انسان ته خپل ژوند کول ډېر زیات ګران شي خو باید چې خپل مبارزه یو تن جاری وساتي شاعرۍ سره ستاسو شوق شته
زه خپل شاعره نه یم
ښه
خو شاعری سره واقعا علاقه لرم شعر می دیر خواستم رحمان بابا شعر می دیر خواسته او دی حافظ صاحب
ډاکټر صاحب د ډېرې مودې راځي تاسو کار کوي مختلفو ځایونو ته هم ځئ مختلفو خلکو سره هم ملاویږي وخت تاسو ته څه وښودل چې آیا د سړو په سوچ کې د ښځې لپاره څه ښه بدلون راغلی دی او که نه هغه سې هغه سوچ سخت دی
بالکل بالکل فعلا افغانستان کې خوشبختانه ډېر تغییرات راغلي دي همدا اوس زما ژوند یو مثال دی زما خاوند ډېر یو موافقه انسان د فعلا هغه غواړي ما سپورت کړي غواړي په افغاني ارزښو باندې ما ته د پرمختګ زمینه مساعده کړي نو دا خپله یو چین ده چې په جامعه کې راغلی پخوا دومره زمینه چا خپل د فامیل ښځو ته نه ورکوله مګر فعلا دا زمینه ټولو ته مساعده ده نو
په اخره کې به درنه یو بله پوښتنه کوم هغه دا ډاکټر صاحب چې تاسو په افغانستان کې بیا په ټوله پښتنه سیمه کې د جینکو راتلونکي څنګه وینئ
هغه مثال ما اوریدلی چې په هغه کور کې چې ښځه نه یې ډیوه نشته همداسې که په اجتماع کې ښځه سهم فعال ونخلي خپل مملکت کې سهم ونخلي دا په دې معنا چې په هغه مملکت کې ډیوه نشته ځکه چې نیمی نفوس ښځې دي او ښځه واقعا هم مور ده هم هغه استاده کیدای شي هم معماره کیدای شي هم راهنما کیدای شي د هغې دپاره د ښځې رول ډېر غټ رول ده ځکه چې که هغه ښه اولاد تربیه کړي ښه فامیل ولري بالاخره هغه کولی شي چې ډېر ښه یو اجتماع وطن او مملکت او جامعه جوړه کړي که افغانستان کې دایمي سوله راشي زه د جینکو آینده ډېره ډېره روښانه وینم ځکه چې همدا اوس علاقه مندی د مکتب تک او تحصیلاتو ته د ښځو په منځ کې د هغوی د کورنیو منځ کې ډېره پیاوړې شوې ده او ټول علاقه مندي چې تحصیل وکړي او همدا اوس خوشبختانه ډېرې زیاتې نجونې مکتب ته ځي چې دا ورښیي چې موږ یو شین چراغ فعلن د خپل د نجونو د آیندې لپاره لرو او که دا چراغ د سولې په رڼا کې نور هم رڼا شي انشاءالله ښه آینده به ولري امیدواره چې افغانستان کې دایمي سوله راشي
بالکل دا خدا او دام د چواکی ک جنکو ته د زدکړو یو زمينه برابر شي او غي سکولونو ته ولي گل شي نو اریا بچنه استاسه پشانته د یو بهادر خزه جایزه هم ګټلې شي او دغه سه مهنت او دغه سه مبارزه هم په خپل ژوند کې قبول شي او مخ کې تللې هم شي. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه تاسو چې نن موږ ته وخت راکو په خبرونه کې مور سره برخه واغیستا.
تاسو نن ډیر ډیر مننه.
ډیر مننه خوشاله اوسه. اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې له کابل سره تعلق لرونکو د ملالۍ روغتون رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل و. ډاکټر نسرین اوریاخیل ته سخ کال د امریکا لخوا د بهادرې خزي نړیواله جایزه هم ورکړل شوې. اوس د خبرونې وخت ختم شو نو مشال ریډیو سره اوسه.
او اوس هم په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د یو قام د جوړولو د دوی د شناخت او د ولس په بنیادي حقوقو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د مشال همکار پامیر ساحل دی.
په هیوادونو کې د قام یا ولس جوړونې عمل څومره مهم دی؟ په پاکستان کې د ملت جوړونې عمل څنګه شوی دی؟ په هغه هیواد کې مرکزیت د هیواد بیلابیل قانونه څنګه د هغوی له حقونو او سرچینو یا وسایلو بې برخې کړي دي؟ په پاکستان کې د اسلامي امت تشخص یا پیژندګلوي آیا د هیواد ولس یو کړی دی او که څنګه؟ همداراز د ملت په جوړونه کې د سخت دریځي فکر کارونې د ولس پر ژوند څه اثر کړی دی؟ د یوې جمهوري ټولنې د جوړېدو لپاره باید په پاکستان کې څه ډول قام جوړونه او دولت جوړونه وشي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته خراغ لاس توایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په سیاسياتو او د نړیوالو اړیکو په علومو کې د یو دولت جوړونه، تعمیرونه او رغاونه او د یو ملت جوړونه او رغاونه دوه بیلابیل اصطلاحات دي. په مختصره او ډیره ساده توګه کوو وایونه د دولت جوړونه د هیواد اداري او نظام جوړول دي، خو د ملت یا د ولس جوړونه د هیواد ټولو اوسیدونکو ته یو پیژندګلوي ورکول دي. هر کله چې د ملت جوړونې عمل پوره شي نو په هغه هیواد کې اوسیدونکو ټول یو پیژندګلوي یا شناخت لري. د دې تر ټولو ښه مثال د امریکا دی. په امریکا کې د نړۍ د هر هیواد اوسیدونکو اوسي او د خپل خاورې اوسیدونکو یې ډیر لږ دي، خو هلته د ملت جوړونې عمل د هیواد ټول ولستا د امریکایي په نوم پیژندګلوي او شناخت ورکوي. په 1946 زیږیز کال کې چې پاکستان د یو نوي دولت یا ریاست په توګه جوړ شو نو له هغه وخت راهیسې د هیواد مشرانو د یوې ټولیزې پیژندګلوي یا کلکټیو آیډنټیټی یا په بل معنا د یو ولس یا قام جوړولو هڅې پیل کړې دي. په دې عمل کې د پاکستان مشرانو دا دریځ هم خپل کړ چې هیواد د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د پاکستان پر خاوره که څه هم بیلابیل قامونه آباد دي خو د اکثریت مذهب او دین اسلام دی، نو پر همدې اساس دا نوی دولت یا ریاست یو او متحد ساتل کېدای شي. په نننۍ خبرونه کې به هڅه وکړو چې په پاکستان کې تاسو ته د ملت یا قام یا د ولس جوړونې پر عمل باندې معلومات درکړو. د اسماعیل خان ډیرې په ګومل پونتون کې د سیاسي علوم استاد عزیز الله خان وای په 1946 زیږیز کال کې چې پاکستان جوړ شو نو یو ریاست جوړ شو، خو د قام جوړونې عمل لا تر نه نیمګړی دی. د دې نیمګړتیا دوه وجوهات ښیي.
هغه کې وجوهات د دې چې یو پاکستان کې مېش چې کوم کومونه دي لکه بلوچ، سندیان او پښتانه دا خپل شناخت باندې ډیر کلک ولاړ دي، په هغه باندې دوه څه قسمه سوداګري ته تیار نه دي. دویمه خبره دا ده چې ریاست کله جوړ شولای نو دول اول وجنه په مرکزیت باندې زور ورکړلای. مرکزیت مطلب دا ده چې دوه مېش کومو باندې یو بهرنی شناخت لاګو کولو کوشش وکړلای او د دوه کوم خپل شناخت هغه د باوکونو کوشش وکړلای. نو دا ډول چې دا کوم مست کومه دی هغه د نه خپل شناخت خپل کلتور او خپل زبان ته خطر محسوس کړه او نور هم د خپل شناخت کلتور او په زبان باندې کلک ودرېدل.
عز الله خان وی لنو 1946 زیږیز کال تر 1953 په پاکستان کې مشرانو آئین یا اساسي قانون جوړ نه کړای شو. په دې عمل کې مشرقي پاکستان هم جلا شو او بنگلاديش جوړ شو. دا وای کله چې آئین جوړ شو نو تر هغه وروسته هم د پاکستان بیلابیلو قانونو ته د هغوی حقونه ورنکړل شول او مرکزیت ته دوام ورکړل شو.
اول خو نو 1953 نه تر 1953 پوری آئین نسولای جوړ چې کله هغه اصول جوړ شولای نو بیا هم د هغه حقوق پوره نکړل ورکړل شو. چا چې لږ ډیر حقوق ورنکړل هغه باندې عمل نه وسولای او دارنګا د دغه کومو محرومی چې هغه وخت سره سره زیاتېدله او مونږ ولیدل چې په 1971 کې بغیر ایسل پاکستان نه جلا سولا چکم بنگلہ دیش جوړ سولا بیا دین بعد بلوچ باندې چکم دی اپریشنونا وسول بیا غو چکم قومی مشران دی هغه جیلو تواچ ولسول بیا غو چکم قدرتی وسائل دی لکه تیل او گیس په هغه باندې دی بلوچ دی وینا مطابق قبضه وکړل اسولا دارنګ دی پښتنو چکم کاملی دران و لکه باچا خان و سمت خان و یا دارنګ زنی خان و ولی خان دروازه هغه چکم دی جیلو تواچ ول هغه انځکه سرکاري کلی او پاغو باندې ظلمنا وسول دی پښتنو چې کوم قومي شاعران وو لکه اجمل خټک صاحب سولا یا کلندر مومند سولا یا نورا او نورا هغه هم چې کوم دي اواز دبا او کول کوشش وسلای
په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین په تفصیلي ډول د پاکستان په تناظر کې د قام جوړونې عمل بیانوي. دا وایي د ملت جوړونې لپاره تاریخي نیلې یا جرړې او تاریخي ارتقا اړین وي، خو پاکستان د قامونو تاریخي نیلې غوڅې کړې دي.
دا مهمه خبره ده چې یو تاریخ ښیل لري، د تاریخ جړې لري، د تاریخ ارتقا لرل لپاره دا ضروري ده چې د هغه جغرافیه کې کوم کې چې دغه قام شناخت ترلاسه کړی شي، د هغه جغرافیه کې څومره تاریخونه چې کېدی شي یا ممکنه کېدی شي، د تاریخونو کوم شکل چې ممکنه کېدی شي، د هغه ټولو په بنیاد یو اجتماعي شناخت غاړې ته ورغوځي. پاکستان کې داسې شوې ده چې د قومي شناخت جوړولو په خاطر دې خبره باندې چې څومره تاریخي بیانیه کېدی شوه یا تاریخ جرړې کېدی شوې او آزاد تنوع په شکل کېدی شوې هغه ټولې ماتې کړې.
ډاکټر خادم حسین وایي د قامي یا ملي پیژندګلوۍ دویمه برخه جغرافیه وي. دغه په خبره پاکستان د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا له برخو غوڅکړل شوی هیواد دی او د دې جغرافیې له کبله پکې د ملي شناخت جوړونې عمل کمزوره پاتې شوی دی.
د جغرافیې د پاره د زمینی د چې معلومه جغرافیه وي، لا بل مرکه چې د جغرافیې د سیدي جنوبی آسیا نه ماته کړی شي، د سنټرل آسیا د مرکزي آسیا نه ماته کړی شي او هغه په سمراجي دور کې ماته کړی شي. د هغه د وچ نه د جغرافیې کوم رول لري
ډاکټر خادم حسین هم د استاد عزیز الله خان په څیر دریمه لویه مسأله د مرکزیت او د واک او وسایلو په یو څو لاسونو کې ارتکاز بولی.
حکومتی ڈانچی کو بنیاد جوڑ کر حکومتی ڈانچہ چی دی خلق کو مفاد کی ہوئی اور آگا وسائل نم اور تک اس کی وسائل تقسیمی اور دی سر اختیار تقسیمی اختیار اوم نم اور تک اس کی.
اوریدونکو دا خود ملت جوړونې په ترڅ کې د قامي شناخت په اړه بحث و. په پاکستان کې للسی زراحي سي د مذهب پر اساس هم د قامي یا ملي پیژندګلوي د جوړونې هڅه شوې ده. د ګومل پونتون د سیاسياتو استاد زولا خان وایي دا ډېره کمزوره مفکوره یا نظریه یا فلسفه ده. نو د خبره ل یوې مور پیدا شوي دوه ورونه هم چې سره وران شي نو کور بیلوي.
یو کور کې دننه ورته وګوري نو دوه ورونه یې له هغې یوې مور او پلار نه پیدا وي، خو چې کله معمولي په مفادو کې تضاد راځي چې یو ورور د بل ورور خبر نه اوري یا یو ورور د بل ورور حقوق باندې قبضه کولو هڅه وکړي، نو هغه ورونه سره بیل سي جلا جلا کورونه ځان ته جوړ کړي. هغه په دې نه سره یو کېږي چې دوی بسره مسلمان وي، هغه په دې نه سره یو کېږي چې دوی یو کام نه وي یا یو مور او پلار نه پیدا وي. نو زه وایم دا سوچ کوم چې دوه مختلف قومونه به وي، دوه بیل بل جان ته بخپل کومونه ای او هغه به صرف په دغه بنیاد کې د سره اوسېږي چې دوه مسلمان دي. زه وایم دا یو غلط خیال ده. ګوره مسلمان خو یو سړی په ایران کې هم پاتې کېدای شي، په ترکیه کې هم پاتې کېدای شي، په سعودي عربستان کې هم یو مسلمان پاتې کېدای شي.
عزیز الله خان وایي په اصل کې د مذهب پر اساس د ملي شناخت یا د ملت جوړونې عمل ناکام وي او بیا په پاکستان کې د وخت په تیریدو دا عمل تر دې حد ناکام شو چې مشرقي پاکستان له غربي پاکستانه بیل شو او بنگلاديش جوړ شو.
دا فلسفه بنیادی اور باندې ناکام وا او وخت سره سره خو دا بالکل فیل اس ولا او د دې فیل والی نتیجه مونږ ته په 1991 کې د بنگلاديش په شکل کې راووتله چې بنگلاديش ورته ویل چې په دې مونږ نه تر سره پاتې کیږو چې مونږ صرف مسلمان یو. نو زه وایم د اسلام په ځای باندې کدی باندې زور ورکړل شوی چې په ګډو شدا کې مونږ ته کومه فائدې دي. مثال کې تور باندې دے کا پختانہ بلوچ اور سندھیان اور پنجابیاں دی اسی باندھ سر پاتے کی گی آگے تو بچہ فائدہ بھی دارنگ خبروں باندھ رہا آئندہ ریاست جوڑ سوائے رہا آپ ڈیر پائیدار ہو پاگی کے بعد نیشنل بلڈنگ پروسیس حکومت آگا بڈیرا آسان ہوا
دا سیاسی اور ٹورنیز چارو پور ڈاکٹر خادم حسین وائی دا پاکستان مشرانو دا ڈیرا لویا غلطی وکڑا چې د مذهبي شناخت لپاره د هیواد د ولسونو تاریخي جرړې غوڅې کړې او نتیجه یې د مرکزیت او فرقه پالنې په توګه مخې ته راغله.
اصل بنیادی خبره دا ده چې هغه خاص وطن چې د کوم قومي شناخت جوړېږي یا ټولنیز شناخت جوړېږي د هغې تاریخي تسلسل د هغه مذهب په بنیاد مات نه کړی شي. د پاکستان حکمرانانو نه دا ډېره لویه غلطي شوه چې هغې دې تصور باندې چې دلته صرف یو قومي شناخت بچي پاکستان یو ټولنیز شناخت هغه قبول شي او هغه مذهبي شناخت دی مذہبی شناخت یو غاڑی کا خوب دے اختیار دے ارتقاض وسیلے جوڑے شوا بل غاڑی کا دو حکمرانانو دے استحقاق یا عقید دے یو اخلاقی جواز اور پول وسیلے جوڑے شوا درین غاڑی کا ام آغا دی ماتی دو ذریعے جوڑے شوا دی مسلسل فقہ پرستہ ذریعے جوڑے شوا.
خادم حسین زیاتوی پا پاکستان کی مذہبی شناخت پراخ اکڑل شو او ملی اقامی پی جنگلوی وزپلا د پدې لړکې د سندیان او پښتنو له مثال ورکولو سره د سخت دریځې پیدا کېدو نتیجې ته رسی.
مذهبي شناخت زیات کړی شو په هغه کې اضافه وکړی شوه او چې کوم دلته قومي شناختونه کټ کړی شي کټ کړی شي مثلا سندي یو قام دی خو هغه مذهب لري اکثریت مذهب لري اسلام نتی داسې وکړه چې سندیت یې مات کړه او د دې سیل دا چې موږ دلته د مذهب شناخت مخې ته راولي نو شاید چې دغه شناخت مخې ته به صحیح تور نه شي. دغه شان پښتني یو قام دی خو د هغې یو مذهب هم شته یو عقیده هم لري او اکثریت عقیده په کې د مسلمانانو د اسلام ده نو دې داسې وکړه چې د پښتون یا د افغان شناخت یې مات کړه او تصور یې دا کړو چې په دې موږ مذهبي شناخت اړین کړو نو شاید چې دا به د ټولنیز شناخت باندې خبره راوړي. نو د دې دوچې نه د دغه مذهبي شناخت د ریاست په سختینو کې یې یو سخت دریځي راولاړه کړه او دغه سخت دریځي داسې غاړې ته لاړه چې هغې نه د دې ریاستي بنیاد باندې د نن د جنگ کولو او مخکې د جنگ کولو نور ملکونو سره د جنگ کولو یو ډېر لوی عذاب راوړل.
د ګومل پونتون عزیز الله خان هم له دې عمله د سخت دریځې پیدا کېدو خبره کوي او وایي د مذهب په اساس د شناخت جوړولو غورځنګ یا تحریک ان د پاکستان تر جوړېدو مخکې چلیدلی او دې عمل اسلام هم بدنامه کړ.
تاوان دا او چې نن موږ کوم د مذهب په نام باندې دا ترهګری وینو چې د اسلام په نامه باندې په جنازو حمله کیږي په جمعاتو باندې کیږي او دا دغه ټولې ولې دې هغه د پاکستان جوړونو لپاره چې کوم مهم و هغې نه را شروع دي مطلب 1948 نه هم مخکې چا مهم چلېدلی و پاکستان لپاره هغې کې داسې خبرې شوې وې چې دا به بیا اسلامي واټ رہی وي دلته به داسې اسلامي حقوق وي بیا به آئی بیا به آئی نو بیا وروسته چې کوم قومونه راغلل کوم نسلونه راغلل هغوی دو باندې چې عمل کولو کوشش شروع کړلی چې موږ هغه پاکستان جوړو چې کوم قاعده اعظم موږ سره معاهده کړې وه یا وعده کړې وه نو هغې نتیجه دا وتلی چې موږ یو تا په لاس کې توره او د تا په لاس کې توره ته د ما سر کټ کوي او زه د تا سر کټ کوم او دې سره صرف د پاکستان ته زیان نه ورسېده بلکې په خپل اسلام ته هم زیان ورسېده. د اسلام بدنامي وسوله د مسلمانو بدنامي وسوله.
عزیز الله خان وایي په دې ډول د پاکستان ریاست یا دولت للا نور ستونزو سره مخامخېږي. دا زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې اکثریت د مسلمانانو د خدا خلق قومي هویت او شناخت هم لري او باید یو نوې عمراني معاهده وشي.
څنګه موجوده پاکستان دا کدارنګ صرف خبرې اترې مونږ اورېدلې او دارنګ چې مونږ یو یو او مونږ یو یو په حقیقت کې نه سره یو یو او مطلب الټه مو د یو بل تاوان او د یو بل حقوق باندې مقبضه هم کولې. نو ځین دا پاکستان دارنګ نه سي چلېدلای. پاکستان به ګوره لږ خپل سوچ خپل پالیسۍ به بدلوي. پاکستان ته یو نوی سوشل کنټراکټ یو نوی سوچ ورته ضرورت ده. دا چې مونږ مسلمان یو خو نه ور سره ورسره د موږ کوم قومي پیژندګلې ده د موږ کوم کلتور ده د موږ کوم سیاسي حقوق دي هغه هم یو بل ته ورکول پکار دي چې مونږ کله ورکو نو د دوه میشتو قومونو چې کومې ګیلې دي هغه ختمې شي او دارنګه به پاکستان بیا مخې ته خوشحالۍ او ترقۍ سره دروم خو که د دوه قومو ګیلې دغسې موجودې وي نو زه وایم پاکستان لپاره به په روانو ورځو کې ډېرې مشکلې شي او دا به ډېرې ستونزو سره مخامخ شي.
اورېدونکو پوهان په دې اند دي چې په یو جمهوري نظام کې د تکثیریت یا د ګڼو قومونو یا توکمونو یا عقیدو خلق ژوند کولای شي خو که پر بیلابیلو قومونو یو فکر یا یو ملي شناخت تپل کیږي نو دا عمل جمهوري ارزښتونه یا اقدار کمزوري کوي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسیدلونه به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مخه.
جمهوریت.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.